او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پنچیر د امنی قومندان د مقاومت جبهې هغه ادارت کړی ده چې وایي په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د ملي مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همدارزه ادا کړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلام مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن آزادۍ راډیو ته ویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون د هیواد په لویدیځ کې ترسلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ده. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا او جاپان چارواکي وایي د سیخکاری چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه، او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې دروازه غاول کښتونوم نه دي اختصاصي، هغه لکه یې کړي لکه بدخشان کې وسه غاول کښتونوم نه دي اختصاصي، او بعض نور داس ولایتونو کې چې هوا یې یخ دي نو چې ټول کښتونوم د اول کښتونوم ختم شو بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د پته مرغ چې د روختن به سر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشټوالي له امله ځنډیدلې دي.
دا چې تاریخ د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دا د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یو معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټې مالو مالو الاړو ندر بدر خاورې په سر شوم، ماشومان مې چېرته نه کېږي دی شم نشته، غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ دوه ماشومان موسم کور کې هم خاوندې ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکا ودرېږه چېرې داسې پیغام روانې
انجي صاحب د کوټې هلکانو ډېر په تنګ کړم په دې به یو ویشتلم مام په دوی پسې تیګه وغورځوله.
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده. د سیګار پر راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له هم دی عمل بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي او له بلی خوا غوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند فرمان یوه میاشت پوره کیږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبي او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضې ولایتونو کښې تر اوسه هغه اول کښتونه هم نه دي اخیستل سوي، هغه علاقې یخې دي لکه بدخشان کښې اوس هغه اول کښتونه نه دي اخیستل سوي، او بعضې نور داسې ولایتونو کښې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت دپاره به هېڅ جواز نه وي انشاءالله. د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دغه پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي موادو په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نه و تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هل چېرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت د دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول شوي، او په پام کې ده چې د سر د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي، او تر دې وروسته به هېچا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. له دې معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شب روز ما دم قبرستان باشم بیان سه شویدم نیزگه برمان
بسم الله دیش کلمخ که ایران تا ده کار لپاره تلله و چه حل تا په هیروین رو موتاد شو ده آزاده راڈیو تا ویل ده موتادین و ده درمالن روختون تردل و ده هیلی لخور و سر خوری کدی
مش
ټول هله لرو چې درملنه مو وسی ټول هله کان هوشاریان دي او ان دا چې په دوی کې داسې ځوانان همسته چې په ونتونو نه ویلي دي هیڅوک نشته چې زمر په سر لاس را تیر کړي او راته وایي چې وروره پلاره یعنی که راسي چې درملنه مو وکړم
دو دیش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی دی د بادغیس په قلعه نوخه کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي
همدا
اوس می سر ډیر درد کوي مو معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شان راټولو او بیا یې خرڅوو
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر اتو میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي د ازادۍ راډیو ته ویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته
متاسفانه فعالیت
دبد مرغ چې دروختن به سرکدو فعالیتونه د څه وخت راهیسه د تخصیص یا بودیجه د نشټوالي لامل زندیدلې دي کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی شو چې دروختن ټول بسترونه ډکړو او د بسترکدو فعالیتونه پیل کړو
سره دوباره آغاز نمایم
د لویدیځ حوزه روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1915 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی مرسته فعالیت پیل کړ د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې زرو معتادینو درملنه شوې ده د هرات ولایت اوسیدونکو ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې څو کلنه تجربه لري دی وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه نوي او معتادین همداسې پرې خودل شي دا کار دا معنا لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتي دي
اگر در صورتی که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي که معتادانو ته نشه یي مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي
تر مرګ قرار بگیره
د طالبانو تر دوهم ځل وخت تر رسیدو څمو د ورسته لا تو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات فرا او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پریک دی خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمی او ګټور نه بولي
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز لا تو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی
دا زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمیر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډیر زیان ورته رسیږي د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري ده زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري
مخدره مواد چې د پپینځه کلاس کې ویشل شوی دی تریاک یا عام خرچ ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي
اول دا گوشه گیری ده دا خلق معمولا وارد یواز پاتسی یو دیره دا ستیاره زمینه معمولا دوی جوان که معمولا دا کسان چه بگور اول بیشتیه ده دوی جر جر دا ایسالات یا ناس ناستی که دیر شکایت که پا دی که کانگ دیرشتا یعنی استفراغات دیر که
دا تریاک پا کمو تریخو کارول که یه
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي اول طریقې کې د دودې ده د دود له لازه سره استفاده کی بل د خلیل لار استفاده کی او درې مغه زرقې ده
که دغه هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لاره نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کې پر دغه لاند محاله ځانونو راترنا واچوي شي لاند محاله ځانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي سری کم اشتیا کوي سری جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز سبب ګرځي
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم په مخې هیڅ نه دي کړي زه خو درو جوړیم اوږدمهاله زیانونه یې څه دي
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشې راغلل اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده
مثلا ځینې مېندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومان باندې تریاکو اغیز کوي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دي ته ضرر ورسي مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرام د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1 نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي
که پر امیدوار خو باندې تریاکو د غیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي یو موضوع دوم کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي دریم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي یعنی د فتن هغه اکسیجن له منځ ځي که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي
هم خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی په دې اړه تاسو نظر څه ده
معمولا استفاده د مواد مخدر د امدی زاینه شروع کیږي کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دند راځي چې نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سو چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یم تفریح مرحله دې ته مجبور په تبابت کی زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره متادینو سره خبرې کړې دي غوی وای شو ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول د خبره د دوی سم ده
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځوړی یا کمی مثلا مسور مونلرو یا اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غده شته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یا الیچ و افسیش ده ده هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزینه که دقیقا اگه ده تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانون که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر داری اول د نارینت هغه اسپرم مشدی ته وای نطفه پاروی کی وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نس کیده چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې د تاریاکو نشه موتاد تجور خپګان پیدا کوي.
آیا په هیدلس آیا په هیدلس متعدل څنګه د نشي مواد له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي پاګله مونږ وایو یوازې د طبي لحاظه د طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوشي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خبرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خی چې دا نو بل توکي هم استعمالي مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي دمدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
ایا په هیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی. د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خلولو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالی غولې ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتادس و او د نشول عمل نور لسډ ول ستونزو سره مخ شوی ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشي باندې خود سیخته شوم چې اول خمورور پودری و کوم ورځ به چې لاړو منګو سره پاکستان کې و بدل ته چې وادم و کېده خاطر په هاپین پیدا کېدلو تاریخ بس ام حاضر استفاده نه دینه کول خوون مکوله د خو پخته و بي دغینه سیسته نور نه کېدله زمام تاریخ شروع کړله تاریخ مې شروع کړ یو نستی نه داري را باندې ډیر راغله هیڅ شم په کوټه کې نه ورنه مزر په نه مکاسو بس غیر هم دغه ما ویل ما پکې تاپین واچو موسم له دا خاونه مده پلاستیک یو شین بی راجم که د بچو بچار سمره ګل ټوټه راوړه ما ویوډل کرا رل تم بچل متره تا ویوډه خرڅم مخړه بس په دې باندې ما ځان ته یو خړه غوند شین ما پودر دی ما غم براو خسل قرار بو ته ناس ما چل ما د غنه شروع کړی د سخت نم شروع کړی دی ما د سینې دی شروع کړی چې یو مستای نه ما شروع کړی دی زه د سی بیچاره يم چې ما دی 2 روپۍ دره کور کینه لګیږي بي خې د سیم لکه لیوانی په شانت زک کینم ټول ورځ ما سوچ پی کړته اټس نه پوی پزان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده ګره به سماچار سوما پودر و ما غي سره مسوچ دې نور نه پېګم لکه لیوانی په شان دي نه د کور نه د زندګي نه د حال نه د مال کور لاړو تباش هغه دی سنانه خو سپيري دي بس چې دا عمل مشروع کې بس هر نه دی اده نور وته لو پینځه کوټی مالو مالو الاړو ندار بدر خورې په سر شما شمان مچره د نګیږي دې شمنشته غیر خدای مشته وي او زنه د ډوډۍ نه خبرې مانه د ترکارن دوه مشمن موسم کور کې مخاوني مشم مریضان دی پراته دي کور د خدای پاک په چا باندې نه ورانه ما باندې آباد کور وران دی بس زه د مجبورې نه چې دی بس دا عمل کوم ډیر مجبورې مدسي مجبورې يم چې لار برو ګورم څلور دیواله دغه 2000 روپۍ ته زيران شما بیا م د بچلار بر شي وي تی باندې څه کوه دي تم نشه باندې راغله لی سبا ته منګم پیرازو ما هو ته مې دې دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې همدا پوډر پکې توس کوم نور قرار سر کې دم او ګانګ سو د سی پویګه ما خو یو نه سپه چې زلم راتنګ شو بیا لاړ شم چل متری نه بس ما غرا وړم ځان ته بس هم غې ته کې را سوچ ما غلط شي کنه ټول لورز څلور دی والو ته دغه سیناستم په کوټه کې بس د پلاستیک ملاستیک د کاغذ مچ بچی راټول کې کور ته راوړي زازتی نوې سمې ست خار سګ ما وی ما د تسید سګوري اند اوخ کې مخ باندې روانې وي تو ولې د سګ ما او تم نورم زندګی کې چې نه پاتې شوم اټس مې د ژوند نور تیرې ما خاون مم هم د سیوې زم هم د سیوې په ټول ورځ هم د سوچ او فکر کې هم د سیناستو
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې زرمینه اندېخنه لري چې د دې او خاوند له لاسه اولادونه هم پنه شو اخته نسی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال تر گریوان کلک نیولای او ورته وای چې زرک وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یو ولی تر گریوان نیولای د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومانو وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه د جمالی پوډری راغی، الې ټیکې را واخلې چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دې مم ولی څه بد مې درسره کړی دي. تاسې ودرېږئ، زه به اوس درسره ګورم چې په دې تیږه مو سرونه درمات نه کړم نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر هیڅ چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیره جمالې په تیګه وښته.
والکا ودرېګه، چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب، د کوڅې الکانو ډیر په تنگ کړم، په تیګه یې وښتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر اجیسه ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
اجیسه ګریوان مې خوشې کړه، خدا دې کور ته درسره ځمه.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب، زوی ده موټر کی خرا ما تکړه، دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب، زه دا منم چې زوی مې د موټر کی خدر ما تکړه، خو
خو ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وا که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوه شو د کوڅې هلکان ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجی صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې الکان او اجمل سخت په عذاب کړه، آخر یې تیږه پسې وشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجی صاحب،
حاجی صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان. زه ستاسو ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر
درکړي. کور دې آباد،
تاسو مننه.
وروره، کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې محتاط دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. آزادي رادیو.